ساعت څلور بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن خوست ولایت ته ځو او د خوست ولایت چارواکي به ستاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. هیله لرو چې اوریدونکي په تیره بیا د خوست اوسیدونکو د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په ارتباط به له خپلو چارواکو څخه پوښتنې وکړي او ازادي راډیو ته به ټلیفون وکړي. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو هیئت پروان ته تللی ترڅو هلته پای وروستۍ نشته کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د منځنۍ اسیا پانګوال هڅول دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او د پاکستان پارلماني کمیټه نن د سرپرست صدر اعظم د ټاکلو لپاره وروستۍ غونډه کوي. پوره خبر نو واوري. د کابل سالنګ لوی لار مظاهره کوونکو تر هغه وروسته پرانیسته چې د کورنیو چارو وزارت یو هیئت سیمه ته ورغی. د پروان په مرکز چاریکار کې پروند د نوروز د منځلو په مراسمو کې د جنگ سالارانو او پولیسو په نشته کې درې ملکی کسان ووژل شول. دغه پېښه د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوه او پکې یو پولیس زخمی شو. تر پېښې وروسته خلکو یو جسد په چاریکارو کې پر لوی لار کې شو او د دولت په زده شعار نو ورکړ.
مرګ به دولت
دغه مظاهره نن هم روانه و. خود کورنیو چارو د وزارت د هیئت تر رسیدو وروسته پایته ورسیده او مظاهره کوونکو لاره پرانیسته او مړي هم خاورو ته وسپارل. افغان چارواکي وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی د منځنۍ اسیا د هیوادونو سرمایه گذاران هڅول دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. جمهور رئیس کرزی په اشقابات کې د نوې کال د جشن په مراسمو کې برخه واخیسته او بیا کابل ته ستون شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان شروابط په تیر بیا په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې او د افغانستان لپاره حیاتي دي. او ټاکل شوی چې د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې یو هیئت د روان دوشنبه پر افغانستان ته رسیده. پاکستان چاپ ډان رسپانی د رپورت ورکړی دی او وایي چې پاکستانی سناتوران د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي چارو کې د لومړي ځل لپاره پارلماني مذاکراتو د پیل لپاره کابل ته ځي. د پاکستان د سنا د دفاعي چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین ډان رسپانی ته ویلي چې د درې ورځنۍ پارلماني خبري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د عامل په توګه کار وکړي. په کوټه کې نن د بم په چاودنه کې لشتلجه وته نه وژل شوی او چارواکي وایي چې تر ډیر شو زیات کسان زخمیان دي. د ازادي رادیو خبريال د سیمې څخه وایي چې چاودونکو مواد په موټر سایکل کې شوډل شوی وو او د جعفر آباد په سیمه کې لاګنې کونی څخه په وډه کې سیمه کې وچاودید. د جعفر آباد د پولیسو مشر اصرار احمد ازادي رادیو ته وویل
دا چاودنه په جعفر آباد کې د کوټې په لوی سړک شوی ده.
د جعفر آباد د پولیسو مشر اصرار احمد وایي چې تر اوسه هیڅ ډلې د دغه حمله مسولیت نه دی اخیستی. د پاکستان پارلماني کمیټې نن د سرپرست صدر اعظم د ټاکلو لپاره دریمه او وروستۍ غونډه کوي. موقت صدر اعظم به د مې د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو پر مهال د چارو څارنه کوي. د پاکستان په تاریخ کې د اول وار لپاره داسې یو حکومت چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وو تیرونی خپل کاري دوره بشپړ کړه. د راجا پرویز اشرف مشرۍ حکومت تیرونی د پارلمان کمیټې ته دنده وسپارله چې موقت صدر اعظم وټاکي. دا کمیټه اته غړي لري، دوه ګوندی زده او باید د څلورو کاندیدانو لمنځه یو تن د سرپرست په توګه انتخاب کړي. د سرپرست صدر اعظم د چوکۍ لپاره دوه تنه کاندیدان د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا معرفي شوې دي. کچېره دغه کمیټه ترنن نیمه شپه د یو کاندید په انتخاب بریالي نشي، د انتخاباتو کمیټه د دې صلاحیت ترلاسه کوي چې موقت صدر اعظم وټاکي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما منځنی ختیځ ته د سفر په ورستی ورځ له اردن څخه کتنه کوي. ولسمشر اوباما او د اردن پاچا ملک عبدالله به پر اردن د سوریه د بحران په تاثیراتو خبري وکړي. په سوریه کې روان کړکیچ له پیل راهیسې لشتلجه درې نیم لکه کسان اردن ته تښتیدلی دي. ولسمشر اوباما له ملک عبدالله سره چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه ګڼل کیږي د اسرائیل او فلسطین د لانجې په اړه هم خبري کوي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون په بیت المقدس کې اسرائیلي محصلینو ته پوښتنه کوي چې اسرائیل یوازې د فلسطینیانو د خپلواک دولت د پرسمیت پیژندلو لپاره کولای شي چې په سیمه کې د يهودانو د دیموکراتیک دولت په توګه ودرېږي. جمهور رئیس اوباما نن د اسرائیل د پخواني وژل شوی صدر اعظم اسحاق رابین هدیرې ته ورغی او د یاد واشنگټن په نوم د يهودانو د قتل عام یادګاري سیمه یې ولیده. د چین نوې ولسمشر شي جین پینګ نن مسکو ته ورسېد. روسیې ته د شي جین پینګ تر درې ورځني سفر مخکې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په تیرو 15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت د اندازې دوه چنده زیاتېدو ته اشاره وکړه. ویل چې د مسکو او پیکینګ روابط هیڅکله دومره ښه نه وو. شي جین پینګ تیر کال په نومبر کې د چین د کمونست ګوند مشر شو او تیره اونۍ یې د چین د نوي جمهور رئیس په توګه په دنده پیل وکړ. جمهور رئیس ولادمیر پوتین ویلي دا چې جمهور رئیس جین پینګ تر بل هر هیواد که روسیه ته ځي د مسکو او پیکینګ ترمنځ د ستراتیژیک شراکت خاص حالت څرګندوي. ټاکل سوی د چین نوی جمهور رئیس په روسیه کې له چارواکو سره د تجارت او د روسیې د ګاز پر صادراتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چین جوپینګ روسیې ته د چین د جمهور رئیس د سفر په اړه وویل د وای د دوړو دولتونو مشران به پراکلونکي کې پر مهمو مسایلو د چین او روسیې د اړیکو د پراختیا او پر مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرو د دوړو هیوادونو د دریځ یو منشور لاسلیک کړي. د روسیې د ګاز ستر دولتي شرکت ګازپروم او چین چې په نړۍ کې د ګاز له سترو مصرفونکو دی له ډېرو کلونو راهیسې د ګاز د صادراتو په اړه خبرې کوي، خو د ګاز د نرخ په خاطر لا تر اوسه کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی مارتین کوپلر وایي د هیواد ته د سوریې د بحران د ورغځېدو رښتینې امکانات موجود دي چې په عراق کې پر موجودو سیاسي او امنیتي مشکلاتو به اغېز وکړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی پرون د امنیت شورا ته وویل چې لږ تر لږه 8000 کسان هر ورځ له سوریې څخه عراق ته ورتښتي او دغه هیواد اوس د 1,60,000 کډوالو کوربه دی. د مارتین کوپلر په وینا څخه باندې هغه 80,000 عراقیان چې په سوریه کې اوسېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د په وینا په عراق کې هیڅ یو قومي یا ټولنیزه ډله د تروریزم برمتنیونی او د ترور له خطر څخه په امان نه ده. ښاغلی کوبلر ویلي د تیر کال د نومبر له میاشتې د فبروري تر پایا لږ تر لږه 1,500 ملکي عراقیان د تروریستانو په حملو کې وژل شوي دي. له مالي سقوط څخه د ځان ژغورنې د هڅو په دوام نن د قبرص پارلمان د اروپایي اتحادیې لخوا د مالي ژغورنې پر وړاندیز د بحث لپاره غونډه کوي. د مرستې د وړاندیزونو په دې بسته کې چې د پنځمبه په ورځ د تایید لپاره د قبرص پارلمان ته واستول شو، د دې هیواد د بانکي سیستم له سره جوړول او د همبستګۍ د پانګونې کومکي صندوق شامل دي. قبرص باید د دې لپاره چې د نړیوال لخوا د مالي نجات 10 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړي 15.8 میلیارد ډالر راغون کړي. کچیرې د قبرص حکومت د دوشنبه تر ورځې نوې پلان وړاندې نکړي نو د اروپا مرکزی بانک ویلي چې د عاجلو حالاتو لپاره مرستې به بندې کړي او په دې ډول به پرېږدي چې بانکونه سقوط وکړي. په عین حال کې د روسیې د مالیه وزیر ویلي روسي پانګوالو له قبرص سره د مالی مرستې په خاطر هیڅ ډول معاملې ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې. پرون په قبرص کې یو شمېر قبرصیانو د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ په وړاندې مظاهره وکړه. یو تن مظاهره کوونکی د رویټرز اژانس ته وایي
This is unfair treatment.
دوی وايي دا چلند غیر منصفانه دی ځکه دوی پر خلکو ژغ کوي او د بانکونو له مامورینو غواړي چې د دوی د تیروتنو بیا پریکړي. دا غیر منصفانه کار دی او د ایتالیا حکومت د خپلې پخوانی پریکړې خلاف هغه دوه تن سمندري منصبداران بیرته هند ته استوي چې په دې هیواد کې د قتل په تور محاکمه روانه وه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت سروان سلامونه ومنه. نن په دې خبرونه کې د خوست ولایت د والی استاذ او د غرس په مشانو جرګه کې د خوست یو استاذ زموږ ملوان دي. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ورستیو کلونو کې نسبتا شو ده کړي ډیر کارونه پکې شوي، خو د ولایت په آبادولو کې د نورو سیمو خلاف د خوست خپل خلکو زیاته ونډه لرلې ده. په زرګونو خوستیان په عربي هیوادونو کې خوارې باسي او خپل مینې پرې آبادوي. خوست چې یو وخت لوی پکتیا برخه وو اوس د لوی پکتیا په حوزه کې تر ټولو لوی شار دی. د خوست په اړه نور معلومات د خپلو میلمنو له خولې اورو. زموږ میلمانه دی په مشانو جرګه کې د خوست یو سناتور عارف پښتون چې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر هم دی او همدارس د خوست والی په استازي توپ د دغه ولایت د عامه اړیکو مسول بریالی روان. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. مخی تر دې چې د خوست پر امنیتي، اقتصادي، سیاسي وضعیت او د دغه ولایت پر ستونزو خبرې وکړو، اول به ښاغلی عارف پښتون څخه وغواړو چې د خوست اقلیم او آب و هوا په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې خوست خلک خبر شي چې څنګه یو ولایت دی، څنګه یې موقعیت دی. پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره جزاداری راوړم ټول افغانانو به خصوص د خوش شرف او رسونو ته سلامونه او احترامات پر کوم. دا سه تاسو به تر معلومه ده چې خوش که په ستراتیژیک لحاظ سره ورته وګورو، خوش ولایت یو سرحدي ولایت ده، ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. د خوش ولایت ډېر مهم ولایت ده او دلته خوش ډېره آب هوا لري. د خوش په ولایت کې چې یو فصل مثال یو کال دولس میاشتې ده، په دې دولسو میاشتو کې هر وخت هر لحظه د کار کولو امکانات شته.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. روان صاحب، تاسو د خوست جغرافیایي موقعیت په باب لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. خوست خو د وزیرستان سره هم پوله لري، دغه راز کوم غرونه په خوست کې دي که په دې اړه لنډ معلومات ورکړئ ډېر به خوشاله سو.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې د خوست ولایت د رهبری سلامونه د رادیو برخوال او د رادیو د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ومنئ. خوست ولایت د افغانستان په سویل ختیځ کې د استراتیژیک موقعیت لرونکی او سرحدي ولایت دی چې له قبایلي سیمو سره د یو سل څلور اتیا کیلومترو په اندازه ګډه پوله لري. دغه ولایت څلور زره او نه ویش کیلومتره مربع مساحت لري، تر یو میلیون زیات وګړي پکې ژوند کوي. خوست ولایت د افغانستان یو مهم ولایت دی. په دغه ولایت کې دیرش درانه او شریف قومونه ژوند کوي، دری دیرش دولتی ریاستونه، دیرلس مدیریتونه او آمریتونه فعالیت کوي. همدارنګه په همدې ولایت کې یو دیرش کورنی او بهرنی مؤسسات فعالیت لري. د دغه ولایت اهمیت د خوست د زون په کچه او د افغانستان په کچه داسې یو موقعیت دی چې هم په سیاسي لحاظ، هم په امنیتي لحاظ او هم په طبیعي لحاظ باندې د افغانستان لپاره یو مهم ولایت بلل کېږي. لکه څنګه چې په دغه ولایت کې په وروستیو کې ستاسو تفسیرې په تعقیب باندې پرمختګونه رامنځته شوي دي، دغه پرمختګونه به دوام ولري او موږ به ستاسو ځوابونو ته ستاسو پوښتنو ته ځوابونه.
ډېره مننه روان صاحب. بیا هم له تاسو څخه اول بل امنیت شروع کو، امنیتي وضعیت څنګه دی د خوست؟ تاسو راضي یاست
په خوست ولایت کې؟ خوشبختانه لکه تاسو څنګه راشي تاسو وینئ په ټول افغانستان په کچه امنیتي حوادث تون لري، اما په خوست کې د قوي اماهنګي په موجودیت کې، د شهر موجودیت کې، د ولسي همکاري په موجودیت کې هم دولتي حاکمیت پراختیا پیدا کړی ده او هم په دغه ولایت کې امنیتي حالت ټینګښت موندلی دی. د ورانکارو فعالیتونو مخه نیول شوې ده، د ډېر تروریستي پلانونه شنډ شوي دي. دغلته ټول امنیتي، کشفي، نظامي او سرحدي ځواکونه د ګډې همکارۍ، ګډې همغږۍ په اساس باندې د یو واحد اماهنګي مرکز پښتون کې فعالیت کوي. دوی د دغه ولایت د امنیت د ساتنې لپاره د ولسونو د سر او مال څخه د ساتنې او دفاع په خاطر ګډ امنیتي او وقایوي تدابیر اتخاذوي او مشترک پلانونه په لاره اچوي. تر ټولو مهمه دا ده چې په دې وروستیو دریو کلونو کې د ولس همکاري زموږ له امنیتي ارګانونو سره زیاته شوې ده. نو اساسي لامل هم دا ده چې زموږ امنیتي ځواکونه په ډېر شجاعت سره، په ډېر اتلولۍ سره د افغانستان دغه سرحدي ولایت ساتلی دی او د ډېرو داسې ویجاړوونکو پیښو مخه یې نیولې ده چې په پېښېدو سره به خدای ناخواسته ډېرې غمیزې رامنځته شوې وي. نو زموږ او ولسونو ګډ تلاش دا دی چې موږ دغه سرحدي ولایت چې د افغانستان یو مهمه دروازه ده ټینګ او په امن کې وساتو.
سلامت اوسئ. سناتور صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې د خوست امنیتي وضعیت ښه دی؟ که داسې وکړو چې مقایسه یې کړو له تیرو کلونو سره، آیا تر تیرو کلونو د خوست امنیتي وضعیت بهتره شوی دی؟ آیا مخ په ښه کېدو دی او که نه فکر کوئ چې تر تیرو کلونو یې وضعیت خراب شوی دی؟
مننه کوم. زه هم دلته د روان صاحب سره موافق یم په رښتیا سي چې یو درې کاله مخکې کله چې زه خپله د ولایتي شورا ټاکنو ته دلته نوماند وم، کاندید وم، صرف زموږ د کمپاین څخه چې موږ ورته د وچې خوړې خوړ وایو او تر کرمسرای پورې وو، مګر زه نن ورځ ډېر په جرأت سره ویلی شم چې پرون ورځ ما د افغانستان د سرحداتو نه هلیدنه وکړه چې ما سره پولیس نو موږ په عادي موټرو کې لاړلو. د لاکانو د ډنډې سیمې چې هغه د ببرک تانې سره د پاکستان سره سرحد لري موږ هلته لاړلو. او نن دوستان چې تاسو سره اوس ګګم زوز د سانه دی دی اټانه په هغه ولا سوالې په مدل تر ته عظیم انت کاکیم نو
پښتون سه پښتون سه وو بخښه ساسي په خبرو کې درول ویدم د دې لټ سره حال د چې خوست له وزیرستان سره سرحد لري میرانشاه ته ډیر نږدې ده چې ویل کیږي د حقانی شبکې او د نورو طالبانو عمده مرکزونه پکې دي او دا لدغه مرکزونو د افغانستان نورو سیمو کې هم حمله وای تنظیمي شي د افغان چارواکو په وینا نو څنګه خوست د دوی له حملو ژغورل شوی دی
دلته د څه فکر کوم ته حره بلی موجوده ده دلته کوارډینیشن د دلته ستاسو د نړیوالو کمیټو په وړاندې ترمن دلته حره بلی موجوده ده فکر کوم چې دلته همیشه په همدې مرز باندې وند کې چې کوم څنګه د خوست لري سرحدات نه دی او کولی شو د څه سره په ځان کې مو وسی خو د پاکستان او پاکستان سره موږ نو تکړه کولی شو چې هم موږ په وګورو چې پاکستان دی د کوم جنسې سره څنګه څه کول لري پاکستان ولایت او بیا د شمالي وزیرستان سره هم څه کول لري مګر هلته بیا نه مې د کوم راز د خو خو الحمدلله موږ په دې اتحاد ته چې موږ دلته به ډېر ښه عملیات لرو نه ورځ د دې خوش لیاز په نوې جوړ شوې تفریحي پارک کې په زورګونو ځوانانو ټول شوي وو چې هلته ډېر سوه ځوانویم کال د ښه په شاندارو مراسم سره خپلمنځ دي موږ هلته په امان کې ګډون کړی وو د دولتي هدرو رئیسانو نظامیانو په خپله شخص مالي صاحب وو هلته موږ تللي وو ټول ځوانانو هنرمندانو خلکو اتنې بهنونه کول نو دا څرګندېږي چې دلته د تېرو کلونو پرتله په خوست کې ښه امنیت وجود لري
ډېره مننه کور ودان پښتون صاحب کله چې خبرې کوي د خپل موقعیت مه بدلوي چې اواز مو بیا څه کمزورې شي اوس په اوریدونکو ته
غواړم د دغه دغه سناتور صاحب محترم د تفسیر سره یو څه اضافه کړم
بله
هغه دا چې دلته د امنیت د ټینګښت لاملونه زموږ یو خو کوي همغږي ده دوهم ولسی همکاري ده دریم دا چې ولسی باور په دولت باندې زیات شوی هغه دا چې دلته د هي حکومتداري بنسټونو تقویت موندلې ده داسې اداره په مرکز ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده تر ډیره بریده ولسی ستونزو ته رسیدګي کړي ولسی ستونزو په هواري کې په خپل وخت اقدامات ترسره کړي دي د هي حکومتداري پر اساس سالم اداري منستراتګ او د هي رهبری موجودیت ز فکر کوم او موږ دا یو دا هغه اصل دی چې کولای شي په هرارخي زتوګه په هر دګر کې مثبت تغیرات راوړي مثبت بدلونونه راوړي تکري نو موږ د امنیتي حالت ښکارول یو بل
څه
بل څه د ولسم کارې ته منځل د دولتي ادارې ډېر ځوان شوي دی او کولای شي
ډېر مننه روان صاحب تاسو هم چې کله خبرې کوي خپل موقعیت مه بدلوي چې اواز مو خرابې شي اوس په اوریدونکو ته که تاسو خوښې نوبت ورکو ګورو چې د خوست اوسیدونکو په ځانګړي ډول له تاسو څخه څه پوښتنې لري د ټلیفون شمیرې دي 0 9 9 2 3 5 4 0 بیا وایم 0 9 9 2 3 5 4 0 او بیا هم 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 3 5 4 مخته دې چې د ټلیفون لاري دي اوریدونکو نظر یا پښتنه وورو د یو شمیر اوریدونکو پښتنه چې د فیسبوک لاري کړی دي هغه لته سره شریکوم رؤوف شاکر ویل دي له سلامونه ورسته وای چې وای د خوست او ګردی سړک لټیرو و کلون رئیس په خپل حال پاتې دي کله کار شروع شي او کله بیا پټپو ودرې شي نو کول شي راته وای چې ساش کال به کار شروع شي او په خپل وخت به ختم شي او کبه به هم د تیر کلونو په څیر تشه وادي وی او بس روان سه تاسو یا هم پښتون
شاکر صاحب پښتنه د شاکر صاحب دغه پښتنه شي د خوست او ګردیز د لارې په اړه کړي د دوی تشویش پر ځای دی د خوست ګردیز سړک د خوست او ګردیز بلکې د افغانستان په کچه یو بنسټیز پروژه ده مونږ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو په ټانګړي توګه د خوست شریف ولسونو ته دایت منان ورکولای شو چې د 8 کیلومتره سړک کوم چاره چې پاتې دي د 15 کیلومتره سرک د چارو قرارداد کارونه 90% بشپړ شوی دی او د 14 کیلومتره سرک چې هغه د خوستو موقعیت کې قرار لري د 10 ورځو یا 2 ورځو په جریان کې به په پاخه او اساسي توګه کار پیل شي زموږ ورستای پیغام د خوست شریف ولسونو ته دا دی چې مونږ د دغه پروژې د تطبیق او د کارونو د اکمال په او تکمیل په برخه کې بشپړ اقدامات ترسره کړي دي موږ جدي او ان شاء الله د لس ورځو په جریان کې به د خوست په موقعیت کې چې کوم سړک دی د هغې د قیر اچونې کار به پیل شي، او د 15 کیلومتره نور سړک چې هغه د پکتیا په خاوره کې هم راځي، یعنې په پکتیا موقعیت کې پروت دی، د هغې د قرارداد 90% کار بشپړ شوی دی. موږ مطمئن یو چې ډېر ژر به د دغه سړک کارونه پیل او پای ته ورسیږي، او د خوست ولسونو دغه تشویش چې له څو کلونو یې لري واقعا دا تشویش د دوی پر ځای دی دا به رفع شي.
نو خدای دې وکړي چې د شاکر قناعت حاصل شوی وي. اکبر له نامعلوم ځای څخه لیکلي دی، وایي قومي مسایل حل شوي نه دي. وایي قسم د خوست چارواکي بیا بیا وایي چې قومي مسایل حل کړي دي، خو په حقیقت کې حل شوي نه دي. د ده په وینا خلک فعلا ویریږي چې ممکن په دوی باندې بمباري وشي، یعنی کله کچیرته دوی شخړه کوي او جګړه کوي دوی د بمباري څخه ویریږي، او که بهرني ځواکونه له افغانستان لاړ شي نو بیا به قومي شخړې رامنځته شي. د اکبر په وینا د دغو شخړو د حل لپاره باید حساسي حل لاره ولټول شي. سناتور صاحب تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
بالکل آزاد بھائی، دلته په خوست ولایت کې ځینې قومي ستونزې شخړې وجود لري، خو اوس که موږ تاسو ته وګورو دلته شخړې حل شوې نه دي، خو مګر د جنگ لارې هم نیول شوې ده، ځکه چې دلته دا یو سرحدي ولایت ده، دغه جرګمار ولایتونه دي چې په دې کې اکثره قومي شخړې باید په جرګو حل شي. موږ ورته هماغه ته پوره همدګي لرو. زه د ګاسپا د ولسي سره په همدې موضوع وغږېدم، هماغه وویل چې موږ ورته د جرګو برابري کړې ده، خو اوسنی وختونو کې چې دلته دغه مسله نه مثال یوازې په خوست نه ده، دغه په ټول افغانستان کې شته، خو بیا هم ورو په ورو سټیپ بای سټیپ دغه قومونه پر مخ ځي چې دغو مسایلو ته د حل لارې کېږدي. نو موږ تاسو ته چې اوس د منګلو په منطقه کې یو وخت چلته زما پلار د خوست سرپرست ولي وو، په هماغه وخت یوه موضوع تقریبا د سلو په شاوخوا کې یوه موضوع دغه شان مسایل شته، پوسټګان نشي پټولی دا واقعیت او دا حقیقت ده، خو هر څه په یوه ورځ نشي حل کېدلی. او دغه موضوعات یو کلی دي د مثلا د څو کورونو ترمنځ نه دي، دغه دي کورونو ترمنځ دي، لکه زه یو ښه مثال د صبریو او د بلخیرو یا مثال د منګلو د قوم یادولی شم چې هغه موضوع ډېره تاریخي موضوع ده، اما زما غنیکاګانو زما همشانو فیصلې کړي دي، اوس بیا هم هلته مشکل شته دی چې هغه د منګلو قوم پکچا پورې لري اړه لري او صبری بیا د خوست پورې اړه لري. دغه مشکلات شته، خو تر اوسه پورې جنګونه درېدلي دي، مشکلات
نشته. جنگونه ولې درېدلې؟ لکه څنګه چې اکبر وای خلک له بمباری ویریږي، د دې لپاره جنگونه درولې دي، او کنه د جرګو تاثیر دی، او جرګو موقتا د دوی په منځ کې اوربند کړی دی.
نه دلته خو بمبرۍ اصل وجود بنه لري، بمبرۍ نه کېږي. دلته قومي مشرانو د ولایت مقام په فیصله مشورې سره دلته په دې کې برانتي اخیستل شوي دي چې تاسو به دغه وخت پورې جنګ نه کوئ، او بیا څوک چې دغه د دولت یا د جرګو د اصولو نه برخلاف مزدور وکړي، بیا دولت خپل اقدام کوي، هغه خپل بیا اداري سلوک طی کوي. دلته د بمبرۍ ویره نشته، دلته د ښې مطبلۍ دغه زیری ده چې هغه د قومي مشرانو په چوکاټ کې ورته دغه بلنتي جوړې شوې ده چې تاسو به دغه وخت پورې جنګ و جګړه نه کوئ، ورو په ورو به انشاءالله دغه مشکلات حل
شي. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. ساعت 4:00 او 24 دقیقې شوې. د خوست والی په استازیتوب د دغه ولایت د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان، او دغه راس په مشانو جرګه کې د خوست استازی عارف پښتون زموږ ملمنه دي. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه کې لرو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ولایت په ولایت پروگرام. مهرباني وکړئ. بلې خبري وکړئ. که متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، بل اوریدونکی شته، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو لطفا رادیو ټیټه کوي او خبري وکړئ. رادیو مو لطفا ګل کوي یا ټیټه کوي؟
بله سروان صاحب، سلام علیکم. خو سلامونه تاسو
بله سر وعلیکم السلام
ټول ملمنو ته وړاندې کوم او بخا ما زه خو په اړه کوم سوال نظر لرم د استانه اله کوم چې د هلمند ولایت په اړه کې یو پروګرام
د هلمند ولایت په اړه کې مو پروګرام جوړ کړی وروره متاسفانه چې تاسو نه دی اوریدلې د هلمند نوبت یې شوه دی بیا به هم نوبت راورسی چې تاسو انتظار باسي کور دی ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام وعلیکم السلام مہربانی کوئی مہربانی استاسی آواز راضی کا تاسی خبری ہو کئی
زنه مو تاسو ته خوښ ولایت څخه موږ تاسو زحمت وکړو او څنګه موږ خلاص خندا پښتنه ده چې په خوښ ولایت کې زنه ولسی او یا دې ولس په خیرخګړې د فارا پروژې دي لکه د نمرود نمرود او زه او یاده څنور ته ټولې پروژې دي او خو ځکه ډېر وخت یې یوه کار په تاسو ودرې دلای
bale
پر تاسو ته کوم اقدام د هغه په بحث کې نه شوی کاغذ د مجرینو په څیر کار کوي او کابه پروډکټ پروژې دي د نمبرو نو جوړ نه منو خندا پښتنه ده چې دا پروژه په اړه کوم کار کوي کنه
صحیح ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي او ازادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام مہربانی وکئی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور رڈیر او بشا موج دی ولایت نا تاسو سم مخاطب یو سره خبره ده چې تاسو محمد وادی ره چې تای دی پکتیا والی چې دی ټول پکتیا
بل دی پکتیا نو بد نه دی وروره بخښنه غواړو دی پکتیا ولایت نو بد تیر شو د خوست په ارتباط کې پوښتنه لري مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته نو بد ورکو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
محمد حکمت خبر کوم دی نه راهر درو ته ټول سوال او خپل مغل تاسو په تماس کیم
خوشاله اوسئ مهرباني
زما پوښتنه دا ضروره چې د ولایتي شورا کاندید مختلف منشا کاني لما ما ډېرې رایې ونه راغونډې کړلې او دغه ما سره د جومات دغه مرسته ویل زه به تاسو سره مرسته وکړم د جومات په باره کې جومات سره جوړ کړم
تاسو د کوم ولایت په باره کې خبرې کوئ
وروره
د کوم ولایت په باره کې خبرې کوئ بله کور دی ودان بیا بیا مو ویل دي چې د خوست په ارتباط خبرې کوو کړي خوست په ارتباط څوک پښتنه لري پروا نه کوي کړي بل ولایت هم دي خوست په ارتباط کې پښتنه لري نو مهرباني دی وکړي ټلیفون دی وکړي کني د بل ولایت په اړه کې خبرې نه کوي کله چې نوبت را ورسي د ننګرهار نوبت را ورسي بیا تاسو خبرونه واوري او ټلیفون وکړي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني
السلام علیکم خاغلی علی کوزای صاحب
وعلیکم السلام مهربانی وکئی
مننه کوم دواړو ملمنو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم
خوشاله
در سره پړی کې کوم لقبل صاحب
مهربانی سعادت صاحب
لا سنتو سننه دا پښتنه ده چې آیا د سات کال د کانکور د نتایج تاسو ته سوال را فوټ کړل کنه آیا د تفصیلات علی وزارت سره هم د دې په حق له پښتنه وکړه کنه چې په لوی لاس زمون دی لوی فاکتیا شاگردان بی فایلی فاتی شویو کسا هم دیر الواری نمری هم وڈی وی
سیده دیر زیادت من نسادت سیب یو آوردون که بل با واخلو بیا با میل منو تو ورشو میربانی و که آزادی رادیو ټلیفون هم قطع شو خیر قدرمن اوریدونکو یو څو شیبې وروسته بیا ټلیفون وکړئ چې بیا اعلان وکړو چې تماس ونیسئ اوس په میلمنو ته نوبت ورکو که اول سناتور صاحب وروستي اوریدونکو ته تاسو ځواب وایست لومړنی ته به بیا وروسته روان صاحب ځواب وایي مننه
کوم بالکل دی وروستي اوریدونکو په مورد به دومره وایم چې کچېره دوی دی دوی په کابل کې یو مخکې میډیا تعقیب کړې وي مونږ د تحصیلات علي محترم وزیر ډاکټر صاحب عبید خپل اونی مجلس ته دعوت کړې وو چې لایو د ملي تلویزیون لای لایو هغه وخت دلته خبرونه وه په هغه کې په پټه باندې ډېر زیات انتقادونه وشول په سبا یې بیا د همدغه ناکامو نا امیدو محصلینو یو مظاهره لرله چې د پارلمان په مخکې راغله هغوی ډېر په جرات سره ویل چې مر به روپلسي جرګه زنده به ته مشرانو جرګه زه دلته د دواړو اوڅکونو کوم فرق نه کوم خو مشرانو جرګې فیصله وکړه دلته چې هغه کمیټه چې د کانکور د ازمن لپاره تعین شوی دا باید بېخي لغوه شي. دا باید یوه ملي دلته وجود ولري په کمیټه وجود لري. همغه سره فکر کوم چې زمونږ جمهور هم موافقه کړې ده. زه بیا دلته راغلم خوست په همغه باندې خبره تل روانې دي. موضوع مونږ دغه چې دی موضوع مونږ بېخي جدي نیولې ده. انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته دا پایلې هدر اعلان شي. دغه اولنی ورځ چې کومه پوښتنه نورو په مرض باندې بله بس همدغه مشکل شته. اوس اداره پاندې باندې کار کوي. دلته یو څه نه څه لږ مشکل د وزارت دفاع د سرښتا دغه اوسنۍ دغه نمرې چې پکې هڅول کېږي هغه هڅول شوی دي. وزارت دفاع وایي چې دغه ملکیت وزارت دفاع دی. مونږ وګورو په ښار کې اکثره ملکیتونه د وزارت دفاع تر تاثیر لاندې دي. که مونږ وګورو مونږ دلته یو غټ د ملي اردو بیس لرو. همغه ځمکه بیا د اعتراض ځمکه ده. خو بیا همغه وزارت دفاع نیولې ده. مونږ په دې احتیاط چې د یو بل سره تبادله کړو او دغه مشکل حل کړو چې د خوست خلکو چې هر بخوسی ورور یو کور د اوسېدلو حق لري چې په همدغه کور کې د ژوند وکړي. زه فکر کوم چې دغه مشکل به حل شي. د دې نه مخکې همدغه خوستوالو مشکل لرلو د 1200 فامیلۍ په نام باندې چې د پټان صاحب په وخت کې تېره شوې وه چې هغه د خوست شپږم اووم ولي دی. مګر په دې د اوسنۍ ادارې په وخت کې همدغه نمرې ټولو خپلو هغه ته وسپارل شوې. او اوس الحمدلله مونږ داسې یو تصور فکر کوو چې دا به د خوست اشرپور غوندې وه. یو یو مثال یو سیمه ده. ډېر لوی سړکونه مسجدونه مکتبونه حفرتونه په پمغه کې شته. ټول کارونه پرې وارز نه کېږي. هر څه سټیپ بای سټیپ کېږي.
ډېره مننه. پوښتنې دي اوریدونکو ډېرې زیاتې دي. ځینو ایمیل په ذریعه ځینې د فیسبوک په ذریعه راستولې دي. نو هیله لرو چې زموږ مېلمانه به لنډ لنډ ځوابونه ووایي. ولې زدرن ویلې دی د ښوونکو د نمرو جنجال څنګه شو؟ ولې د خوست ولایت د ښوونکو غم نه خوري؟ روان صاحب دوی ته لنډ ځواب وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب زه غواړم په دې رابطه باندې لومړی د سناتور صاحب په هغه تفسیر باندې یو څو نقطې اضافه کړم چې دوی د قومي شخړو د هواري په برخه کې په خوست کې درلودي. د دوی تفسیر واقعا واقعیت لري. پر ځای خبرې دي او پر ځای معلومات وړاندې کړل. ولایتي ادارې په دې وروستیو دریو کلونو کې 15 هغه قومي منازعات او شخړې چې دغه ولایت پرمختګ ته جدي ګواښ پېښ کړی و او په دغه ولایت کې د ارخیز پرمختګ مخه نیولې وه. ډېرې شخړې په بنسټیزه توګه هوارې کړې دي. او اما یو شمېر شخړې چې هغه لسیزې ادامه پیدا کړې ده د هغه د حال تر وروستي بریده رسولې دي. دیني علما قومي مخور مشران د خوست ولایت رهبري جدي تلاش کوي چې له یوې خوا د دغه ټولنیزې ستونزې چې د خوست پرمختګ په وړاندې خنډ بلل کېږي ورته د پای ټکی کېږدي او ټولې هغه شخړې چې خوست پرمختګ په وړاندې ستونزې پیدا کوي په بنسټیزه توګه هوارې کړي. مونږ تر 15 قومي شخړې او منازعې هوارې کړي دي. او په دې برخه کې د فکری جوړونې او فکری رغونې لپاره هم اساسي تلاشونه روان دي. او بې سوادي، ناپوهي، ترفګني دا هغه ستونزې چې تر ډېره بریده د قومي شخړو اساسي لاملونه ګڼل کېږي. د ټولګټو پروژو د تطبیق په برخه کې لکه څنګه چې سناتور صاحب ته اشاره وکړه په 1990 مریض کال کې د خوست ښار ستراتیژیک پرمختیایي پلان جوړ شو. دغه رسمان د ولایتي ادارې په واک ورکړل شو. اما د دې دغه پلان د تطبیق په وړاندې جدي ستونزه د دفاع وزارت کې اتونه دي چې مخصوص لري. د دفاع وزارت خپل وړاندیزونه استولې دي. موږ د شلکسیزه، یوشکسیزه او ولسکسیزه پلاوی چې دغه ولایت علما او دغه ولایت وکیلان او دغه ولایت قومي مشران او رئیسانو پکې غړیتوب درلود. دفاع وزارت او نورو مرکزی ادارو ته استولې ترسو د خوست ټولګټو پروژو وړاندیزونه له دوی سره شریک کړي او هغه پروژې چې د خوست ولسونو حق دی هغه خوست ولایت ته انتقال کړي او دلته کار پرې پیل کړي. د ښوونکو په برخه کې چې کومه پوښتنه ډېر ژر سبا یا بل ورځ به دوی واوري چې په خوست ولایت کې به د ښوونکو د پروژو د تطبیق کارونه پیل شي چې دا به د خوست ولایت د ښوونکو لپاره ښه زیری وي. او ډېرې هغه پروژې چې د نورو والي صاحبانو په وخت کې پلان شوي دي 4 کال وړاندې 15 کال وړاندې یا د غصب له امله یا د قوي همغږۍ د نه موجودیت عمله یا د کمزوري له عمله تطبیق شوی نه دي، اما ټول هغه پروژې چې د کاغذ پر مخ پاتې وي د وسنۍ ادارې پښتون کې د دې زمينه مساعده شوې ده چې په پرلپسې توګه د پلان مطابق دغه پروژو کارونه پیل شي. د مهاجرینو د پروژو د توضیح په برخه کې مهاجرین د افغانستان بیا د خوست ولایت کې چې اوسېږي دا یو محروم او غم ځپلی او غم د ځورېدلي خلک دي. موږ د دوی حقوقو ته احترام لرو. یو کمیسیون د معاون صاحب د ولایت په مشرۍ باندې موظف شوی دی د مهاجرینو د پروژو کارونه به هم ډېر ژر پیل شي. بلی. او د ښوونکو د پروژو د کارونو د پیل په اړه هم به هم ژر تاسو انشاءالله دا خبر ترلاسه کړئ چې د خوست د ښوونکو کوم چې د دغه ولایت ځوان نسل د روزنې فکري لارویان یا فکري قمندانان بلل کېږي د دوی دپاره به د استوګنې په خاطر ورته نمرې ورکړل شي. د ټولګټو پروژو په برخه کې همدا اوس په خوست ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر په شمول د غلام خان بنده د ترانزیت د پروژې په شمول د 380 په شمېره بنسټیزو لویو او کوچنیو پروژو کارونه روان
دي. بیا به هم تاسو ته نوبت درکو د امدادي غلام خان د بندر یا سرحد په ارتباط هم اوریدونکو پوښتنې کړي دي. نعیم نومان وای کڅم عارف پښتون سناتور صاحب، تاسو خو ډېر له د ولایتي ادارې سره ډېر موافق یاست او ډېره هماهنګي سره لري، لیکن دی وای چې د ولایت اداره ډېره کمزورې ده. نومان هم درس وای چې د ولایت رئیسان د کار خلک نه دي، بودیجه سمه نشي مصرفولی او په ځای نشي مصرفولی، او بل وای چې په خوص ولایت کې فساد ډېر دی. تاسو څه وایئ؟ له دوی سره څومره موافق یاست؟
مننه کوم. بالکل کوم داسې وایو چې دلته په خوست کې بيخي خیر او حیرت ده. دا هر موږ دی حقیقت سره پټ کړی ولې نه مشکلات شته. او خپل رئیس جمهور وایي چې په افغانستان کې زموږ اداري ظرفیت کمزور دی، اداري قوت شتون لري، خو مګر دومره هم نه چې زموږ اداره تر تاثیر لاندې راولي. دلته اولی هم مخ کې ویل چې دلته په خلیات کې موږ ډېر ښه امنیت لرو. ګورې ما تاسو مخ کې اشاره وکړه چې هر کله درې کاله مخکې چې دلته په خوست کې پلټاکنې انتخاباتو ما په ډېره کوچنۍ ساحه کې خپل کمپین کولو، مګر نن ورځ زه د خپلو د مواطنو د مشکلاتو لپاره په تڼۍ او پولیسو پرون ورځ زه په افغانستان په سرحداتو کې ګرځم چې دلته کوم مشکل وجود لري چې ما د نن په خپل وخت سره برزګي وکړو. دلته الحمدلله څومره رئیسان چې راځي اوس په افغانستان کې د اصلاح د اداري اصلاحاتو پروسه روانه ده. هغه څوک چې لسانس دی، هغه څوک چې
لیکن دلته خلک وایي، بلکې یو اوریدونکي په پوښتنه کې هم کړی دا یادونه کړې ده، زه به د پوښتنه بیا وروسته پیدا کړم. د منتها دا ویلي وو چې په خوست کې په سلګونو کسان له پوهنتونه فارغ شوي دي لیکن بیکاره ګرځي، کار ورته نشته. آل دا ده چې کم سواده خلک مقرر دي لیکن لسانسان نه مقرریږي.
اوس دلته اوس محصلین ولې نه شته فارغ شوي دي؟ موږ هماغه باندې کار کوو. دلته اوس د دې اداري اصلاحاتو سیستم دلته فرق وکړلو. اوس به په کال کې یوه ورځ چې هماغه ورځ به په خود میاشت کې وي، هغه به په ټول افغانستان کې د کانکور له لارې ځي، هلک به ورته امتحان ورکوي. مخکې که اوس موږ ووایو چې دلته دولس دفعه سان بیخی کاروبار نه لري، اما خلک بیا ډېره ښه د کار تجربه لري، اوس په خپلو پسونو باندې کار کوي. زموږ سیستم ورځ په ورځ کېږي بیخي ورته موږ هغه ورکوو،
دا پښتنه حبیب الله کړی وه، ویلي وو چې له خوست پوهنتون څخه 1550 تنه فارغ شول خو په هېڅ اداره کې نه جذبېږي. خیر، دې موضوع باندې تاسو خبرې وکړې. مخکې د غلام خان د بندر یادونه وشوه. روان صاحب، یوه اورېدونکي حبیب نور پوښتنه کړې ده، وایي غلام خان بندر ترانزیت عملا فعال نه دی، تاسیسات جوړ دي خو د ترانزیت مسله حل نه ده. وایي یو علت خو یې دا ده چې په خوست کې پاکستان کنسولګری نه لري. کله ځواب ورکړي خوشاله به شو، ځکه چې پوښتنې ډېرې دي.
لومړی خو څوره زوړان دي د غلام خان لارې د غلام خان بندر د ګمرکي تاسیسات او د سرحدي پولیسو د تاسیسات او د پروژو کارونه پایل شول. د سړک د غلام خان بندر نه تر خوست پورې او د ځینې نورو تاسیساتو کارونه چې ټول ټول به پرې $8 میلیونه لګښت راځي، د نورو پروژو کارونه به هم پیل شي. د دغې لارې د ترانزیت او نورو کارونو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د مالیه وزارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هیواد سره د دولت په چوکاټ کې ډیر تفاهم ته نږدې شوي دي. انشاء الله چې د دغو پروژو په تکمیل سره به دغه لاره ترانزیت شي او دغه دروازه به د خوست به د افغانستان په یوه اقتصادي دروازه باندې بدل شي. موږ ورته پوره اطمینان ورکوو چې هر اداره چې په دې برخه کې مسؤلیت لري د خپل مسؤلیت د سرته رسولو یا د خپل دندې د ترسره کولو په برخه کې
زیات اجراءات
روان دي.
خوشاله اوسئ
د هڅې روانې دي چې ټول کارونه بشپړ شي.
ډیره زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو، وګورو چې د خوست اوسیدونکي د خپل ولایت په ارتباط څه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام اورم له خوست ولایت نه نیم خبرې کوم.
بله نیم سه مهرباني.
مننه. دمر رشفات لته په خوست کې چې د یو ولایت کم نشته، خصوصا د ترافیک په اداره کې چې لسانسو کې چې یو لسانس ما دی 3000 افغانۍ اخلي. ات مشکل نه نشته د ټریننګ درکته کښال ته ګور دی کړم دی که هر نفر سړای چې وی ورته ټریننګ درکته ور کوي افغانۍ بیت لسانس ور کوي.
نیم څه څه فکر کوي چې په نورو ولایتونو کې په کابل کې او په نورو ولایتونو کې هم دا حال نه دی، ممکن الته تل تخ بدري زره اخلي، الته ممکن 4000 یا 5000 اخلي کڅنګه اصلاحات راولی. سعید خوشحال اوسه تاسو ته لند جواب رسته وای. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، یو اوریدونکو رحمان د خوست هوایی ډګر په ارتباط پوښتنه کړې ده، وای د دې هوایی ډګر په ارتباط په ځلونو ویل شوي دي چې کار روان دی، کار روان دی خو نه فعالېږي. هلته چې د خوست ډېر اوسیدونکي په بهر کې اوسي، په تیره بیا په عربي هیوادونو کې اوسي، دوی غواړي چې خپلو کورونو ته په اسانه تګ راتګ وکولی شي. د خوست له چارواکو څخه هیله لري چې هوایی ډګر فعال کړي او د عربي هیوادونو او خوست ترمنځ پروازونه شروع کړي. مخکې تر دې چې دوی ته بریالی روان ځواب وایي، یو اوریدونکی په ټلیفون کې لرو، مهرباني مهرباني وکړئ. آزادي راډیو، وعلیکم السلام.
چې کومې د غارې د وکیلانو او د ولي صاحب تر منځ څنګه دي؟ دویمه پوښتنه مې دا ده چې د ولس سره مو اړیکې څنګه دي چې دوباره د ولایت ولي صاحب طرفه یې په خلکو مرکز ته دي. او د پوښتنه صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې تاسو هغه ډېر محترمې کورنۍ ازوري یې او ډېر قدر والا کورنۍ هغه مړ ده او تاسو د دې نامو چې یو خلکو په زړه کې دا خلک احترام درلري، ته به څه خدمت خپل وایندا کې خپل وړاندې کړي. السلام علیکم.
صحیح. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو خبري اورو، پوښتنه وکړئ. ولایت په ولایت پروګرام دی. سلامت و سید، خوست په ارتباط پوښتنه لري؟
ما دا پوښتنه د میرمنو ته چې هغه میجاجین بلاش څو ورسوالۍ د حکومت او ښکته وتلي څو ورسوالۍ د دې بلاش
وروره. دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې خوست ډېر امن ده، دوی ویل چې ټولو ولسوالیو ته حتی بې له دې چې پیرهداري ورسره، بې له دې چې باډي ګارډ ورسره سفر کولی شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني. مهرباني وکړئ. آزادي راډیو، ستاسي اواز راځي
سروان صاحب تاسو ته او درنګ مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
ما پښتنه د مېلمنو ته خدا چې د خوست ولایت د غصب شوی ځمکې علاقې د للمي منطقه دا او درنګ د سراباغ منطقه ده د دې په باب تاسو تصمیم نیولی او کنه؟ او بله پښتنه مې د منګلو علاقې د منګلو او د جګړې په ارتباط باندې ده
سلامت اوسئ. ډېره مننه ستاسو ته. به لږ وروسته سناتور صاحب پښتون ځوابوي. اول روان صاحب، که تاسې د خوست هوایي ډګر په ارتباط زموږ اورېدونکو ته ځواب وایاست خوشحاله به سو.
اول غواړم د نعیم ورور پوښتنې ته ځواب ورکړم چې په خوست کې اداري فساد شتون لري. زه فکر کوم چې خوست افغانستان په کچه د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یوازینی هغه ولایت دی چې تر 500 زیات مامورین یې د اداري فساد کې د ښکېلتیا له مخې د عدالت منګولو ته سپارلي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ ډېر هغه مامورین چې په د دندو په سرته رسولو کې پاتې راغلي وو نه یې شوای کولی چې ولس ته خدمت وکړي، هغوی یا خپلې دندې له لاسه ورکړي دي یا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د تګلارې سره.
نو د بل اورېدونکي ته بیا څه وایي چې وایي ترافیکو ته چې ورشي لیسنس په 3000 افغانۍ ورکوي؟
یو څه د ظرفیتونو ټیټوالی دا به فساد یو اجتماعي پدیده ده. زموږ له خوستمیشتو او هغه کسانو څخه چې هغوی شواهد لري غوښتنه مو دا ده چې دوی خپل شواهد له ولایت مقام سره، له امنیه قمانداني سره، له ټولو هغه مسؤولو ادارو سره چې مسؤلیت لري شریک کړي. موږ به فوري توګه اجراات کوو. هغه کسان چې هغوی پیسې اخلي او د دولت پرستیج او تګلارو ته زیان رسوي هغوی به د قانوني مجازاتو سره مخامخ کیږي. اما ولسی همکاري د فساد په مخنیوي کې اساسي شرط دی. رحمان چې د هوایی ډګر په اړه پوښتنه کړې وه، د خوست نړیوال هوایی ډګر د منطقې او د هیواد په کچه یو بنسټیزه پروژه ده. د لومړي پړاو کارونه یې پای ته رسېدلي دي. دوهم پړاو کارونه چې په هغې کې رنوې، پارکینګ او ځینې نور تاسیسات دي، د هغې کارونه به انشاء پایل شي. دا چې ولې ځنډېدلي وو، دا په مرکز کې د یو شمېر کسانو لخوا چې هغوی د هوایی ډګر په قرارداد باندې هلته لوبه روانه کړې وه دغه د یوې روبې لپاره ځنډېدلي دي. اما له مرکز سره د تفاهم له لارې او د ولایتي ادارې د جدي دریز او وړاندیزونو په اساس باندې په مرکز کې دغه ستونزه هواره شوې ده. ډېر ژر به د دغه هوایي ډګر د دوهم پړاو کارونه پیل شي.
دقیقا وخت ورته ښودلی شئ چې مثلا کله به پیل شي او کله به پای ته ورسیږي؟
تېره ورځ په خوست کې یو لړۍ روانه ده چې دلته د ټولو ادارو رئیسابان ولس ته ګزارش ورکوي، د خپلو کلنیو فعالیتونو ستونزو او وړاندیزونو په تړاو معلومات ورکوي. د هوایي ډګر آمر د خوست شریفو ولسونو ته د سیمه ییزو رسنیو له لارې دا په ډاګه کړله چې 12 شرکتونو د دغه هوایي ډګر په داوطلبۍ کې اشتراک کړی دی، یو یې برنده شوی دی. ډېر ژر به خوست ته را انتقال شي او د دوهم پړاو په کارونو، یعنی کوم تاسیساتی چې ضرورت دی په هغه تاسیساتو باندې به د بودیجوي امکاناتو په مطابقت کار پیل کوي.
سلامت اوسئ، مننه. اوس به د پښتون صاحب که د بل اورېدونکي پوښتنې ته ځواب وایي، د ځمکو د غصب په ارتباط هم درلوده او د قومي شخړې په ارتباط.
مننه کوم. زه هم دلته په دې موضوع کې باید روان صاحب سره موافق نه یم. بالکل په ترافیک اداره کې د اداري فساد چې کومه غشته موضوع سره زه هڅه دوام پرون چې مونږ دلته د خلکو نه پوښتنې کولې رښتیا چې د پولیسو نه خلکو یو څه شکایتونه کول. حاضر هو دي ترافیک اداره په دې نوم هڅونه کړه چې دلته د ترافیکو په اداره کې د لیسنس د اخیستلو په وخت کې خلکو ته د توند کوم ټریننګ او مسلکي زده کړه ورته لیسنسونه ورکوي. دا مخکې په نوم سم واقع شته افغانستان کې هم څه په کابل کې هم څه هم مګر په خوست کې هم شته. ډېر باید موږ سترګې پټې نه کړو. دغه څه موضوع چې ده، دغه موضوع خو اوس په ټول افغانستان کې روانه ده. د همدې دپاره اوس کمیټې جوړې شوې دي. یو څو ورځې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې کې چې وه
محترم په دې کې شک نشته چې په ټول افغانستان کې دا مشکل شته. تا په میلیونونو جریبه ځمکه غصب شوې ده، لیکن په خوست کې وایي مشکل دلته هم ده چې وایي زورواکانو ته اجازه ورکول کېږي. هغه څوک چې زور لري هغه پرېښودل کېږي چې ځمکې غصب کړي. خو یو نیم خوار غریب چې کومه نمره اخیستی وي هغه نه په زور اخیستل کېږي. هغه یو کورګی هم پې جوړ کړی، هغه ورچپه کېږي. دلته په خوست کې باید دغسې یوه مسله هم روانه ده.
که دغه موضوع وي مونږ د دې لپاره غړي یو دا چې مونږ ولس رایه راکړي دا مونږ ولس په زړه کې ځای لرو مونږ همدلته د دې لپاره غړي یو هر هغه څوک چې همدغه مشکل لري دوی کولی شي چې مونږ ته خپل شکایت په رسمي توګه راکړي انشاءالله مونږ ته تسلیم کړي مونږ به وړو مرکز ته مونږ په همدې باندې هجرات کوو یو بل ضرور چې زمونږ د مشرانو توصیف یې وکړلو چې مونږ ته پکار نه ده چې مونږ هم د خپل ځان توصیف وکړو په هغه وختونه اوس وختونه فرق لري په هغه وختونه کې زمونږ کمشنر ډېر کار کولی شو دا چې مونږ هم د هغه اولاده یو انشاءالله مونږ هم خپل عملات لري ده مونږ به همیشه چې په هر حالت کې وي د خپلو ولسونو خدمت کوو
بله صاحب ډېر زیات مننه اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو اوریدونکو زیات لرو خو متاسفانه اکثره نه ټلیفون قطع کیږي مهرباني وکړئ آزادي رادیو ولایت په ولایت پروګرام او د خوست په ارتباط خبرې کوو مهرباني وعلیکم السلام رادیو لطفا ټیټه
کوي
سلامت اوسئ رادیو ټیټه کوي او خبرې وکړئ پوښتنه وکړئ
زراعت خود کو ولایت کې د خوګانو پولیس والے کې پرون شګو موټر ټکر کړای و
bale متاسفانه چې ټلیفون مو هم قطع شو لطفا کله چې ټلیفون مو روخ شي او در باندې ژغ وکړي چې خبري وکړي رادیو یا ټټوي یا بالکل ګل کوي بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو
بله سروان صاحب زه د ډاکټر احمد مقدم شم امر الله محمدي د کابل نه از ما په پښتنه د اطلاعونه وایي د منګلو د مقبلو جګړه او بل سوال دې ونی صاحب دوان خدا دې چې دا غدي مشتي سرک لکه دی کلندر ولسوالۍ دی مشتي سرک چلته څلور ډېر مهم کلی دی چې وایته سرک نشته لکه ملدا او زمری دارا او بیګړای در شریفای دی دا څلور کلی دی هغه بالکل یعنی سرک نه لري هغه ډېر لوی مشکل دا او دې په برا کې که څومره باټرا کې
خوشاله اوسه کورودان امان الله محمدي روان صاحب تاسو یا پښتون صاحب اړیو چغوري دوی ته کلان جواب وایست که څام دوی له پښتون صاحب څخه فکر کوم چې پښتون درلود مې رب
له دوه منده ولخه پښتون سلام
درته د لکه ته تکرار د دوی پښتون یو خوده منګل او مقبل ترمنځ د جګړې او د اختلاف په اړه او بلې ویل چې ویسمه یو توسمه یا د کوم جمله ملوز مری دره د غوسی متوي سړک کې جوړ شي
او مننه ضرور حاصل لري چې ان شاء الله موږ د یو مثال د خصوص ولایت اداره او په خصوص مرکزی دولت یو پلان باندې کار کوي د پلان نه کار کوي ان شاء الله کو شنو کو د موږ خصوص وتی صاحبان ټول هم په جهته یو چې موږ د خصوص ولایت هرې ولایت ته د درې سرکونه په اساسي ډول جوړ کوم بل دې مانګل او دې مقبل موضوع دا غټه په خانه موضوع دا په دې کې سوال یم دې کې وخت تر کړی دا هغه موضوع شته دلته مشکل وجود لري خو موږ هم هم دغه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه موضوع اوس یو څه وخت د جنگ لارې بند شوی ده خو مګر اوس پوری مشکل اساسي حل شوی نه ده هر څه دلته هر موضوع چې وي ورته وخت ورکول کېږي په دې باندې زموږ دغه قومي مشران پیږي کچېر جنگ وشي موږ د دې ورزو ته پټراو غوښنه کوي
زموږ اساسی حل چاره نه کوي اساسی حل
کی قرانه ده اساسی حال هم ده چې ورو پورو کیږي د جرګو پرکو وطن د دلته د فتن نه کیږي او که د فتن موږ هغه ته فیصله کوو موږ رضو بیت د بیا سره جنگونه کوو چې موږ د سیوا د حل لار دا کو چې دور د پکې قناعت ورکو د زمونږ د مشرانو د جرګي اصول هم دغه شاند چې په قرار قرار بزو چې دغه مشکل ته د حل اساسي پټکه پیدا کړو
بله سلامت اوسه روان صاحب په خو په خوست کې زراعت ډیره توجه شوی او خصوصا یو وخت چې جرمنیان په خوس کې فعال ول دا خوس ته آباد کو په خوس کې باغونه ول او د یو اوریدونکو په نظر حبیب الله په نظر وای 3000 کسو په دغه باغونو کې کار کاو لکه دا ټول لمنځ ته لیدې ولې د خوس اداره زراعت ته او باغونو ته توجه نه کوي
اول د خوس خوست کې د کرنې د ادارې په رابطه باید ووایو چې لبد امرغه زموږ اداره چې په خوست ولایت کې د کرنې اداره ډیره کمزورې اداره ده په هغه توګه اکمال شوی او تجهیز شوی پیوړی شوی نه ده لکه څنګه چې د یو مهم سکتور لپاره مرکزی اداره باید ورته توجه وکړي. په دې رابطه باندې موږ مشخص وړاندیزونه د کرنې او مالدارۍ له محترم وزارت سره شریک کړي دي. له دوی څخه مو غوښتنه کړې ده، په جدي توګه مو له دوی غوښتنه کړې ده چې په خوست ولایت کې د کرنې ریاست په ښه توګه اکمال، تجهیز او په دغه اداره کې د ظرفیت لوړونې لپاره لومړی اساسي اقدامات ترسره کړي، ترڅو دغه اداره وکولی شي په خوست کې د ټولو تاریخي باغونو د احیا، کرنیز پرمختګ او د کرنې د سکتور د تقویت لپاره اساسي کار ترسره کړي. اما متاسفانه د کرنې او مالدارۍ د وزارت د همکاری یا د کمزوری همکاری شتون په دې برخه کې زموږ ستونزې زیاتې کړي دي. اما مونږ په ولایت کې د خپلو امکاناتو په حدودو کې چې مونږ لرو، مونږ دغه باغونو د احیا یا په خوست ولایت کې د کرنیز پرمختګ لپاره چې کوم څه ضرورت دي هغه مو د خپل وس او امکاناتو په حدودو کې ترسره کړي دي. اما زموږ غوښتنه به دا مرکزي وزارت چې د کرنې او مالدارۍ وزارت چې مسؤلیت لري دا وي چې توجه وکړي دې برخه ته او خپل ریاست په دغه ولایت کې چې په ډېر کمزوري حالت کې قرار لري پیاوړی کړي.
غلام رسول پښتنه کړې ده وای په خوست ولایت کې مدني ټولنه زیاته فعاله ده، د دوی په کارونو کې ولایتي چارواکي مداخله کوي او د دوی په منځ کې اختلاف پیدا کوي. دی وایي د مدني ټولنې اساسي پرمختګ ته زمینه په خوست کې نه ده برابر. پښتون صاحب یو دقیقه وخت لرو که تاسو لاندې ځواب ورته ووایئ.
نه دغه ډېره ښه پوښتنه ده، پر ځای ښه پوښتنه ده. په خوست ولایت کې مدني وجود لري، شته، فعال دي. مثال دغه مدني ټولنې همیشه د حکومت سره په چارو کې همغږي لري. پهنو کې چې ورته د خوست په دې ولایت ګټو سره ټکر کېږي، د خوست ولایت د ګټو نه د اهدافو نه بیا دفاع کوي. دغه کوم غټ دی دروش غلام رسول وایم چې دلته راشئ، دا موضوع زموږ سره نږدې شریکه کوي. هغه مشکلات چې دلته شته چې موږ د همغه د حل لاره ټاکو، ترڅو دا زموږ تاسو حق دی. زمونږ همیشه د خپلو ګټو نه دفاع وکړو، ولو هر څه وي خو زمونږ دی. او په خوست کې هر څه چې پکرته کېږي هغه زمونږ دپاره کېږي، او دا زمونږ حق دی. مونږ به د خپلو د ګټو نه په قانوني توګه دفاع کوو.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. روان صاحب په یوه دقیقه کې د خوست اوسیدونکو ته څه وعده ورکولی شئ چې په دې روان کال کې چې نن دوهمه ورځ ده څه کارونه به وشي، کوم د پرمختګ په برخه کې به کوم؟
دیارلس او دوه نوي لمریز کال به د خوست ولایت د ولسونو لپاره د پرمختګ، بیا رغونې، امن او ترقۍ کال وي. همدا اوس په خوست کې د 2,015 په شمېره د معارف زده کوونکي زده کړې کوي. همدا اوس په خوست ولایت کې د همدې جملې څخه 8,000 نجونې دي چې دا به تر 50,000 زیاتې، یا تر 10,000 په شمېره باندې نوي ماشومان، هلکان او نجونې په مکتبو کې جذب شي. د څو پلونو کارونه به پیل شي، د خوست ګردیز د سړک کارونه به تکمیل شي، د هوایي ډګر د دوهم پړاو د تاسیساتو کارونه به پیل شي. همداشان په مرکز او ولسوالیو کې به د ظرفیت سازي، د عدلي او قضایي ارګانونو د اکمال او تقویه او د دغه ولایت د تشکیلاتو د لوړولو لپاره اساسي اقدامات ترسره شي. 1,202 لمریز کال به د خوست پرمختګ او ترقۍ کال وي. همداشان موږ به یو ځل بیا د خوست ولایت د وارداتي برښنا، په خوست ولایت کې د پلونو د جوړولو، د ښوونځیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو د جوړولو، د عدلي او قضایي ادارو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو، ځینو پلونو د جوړېدو، د کلاندر د سړک، د سپیرو ولسوالۍ د سړک پروژې یو ځل بیا له مرکزي وزارتونو سره شریکې کړو.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه.
د توجه په اساس ورته توجه
بریالی روان
خوست ولایت شریف ولسونو.
سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. د خوست ولایت د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان دغه راز په مشرانو جرګه کې د خوست سناتور عارف پښتون چې زموږ بلنه مو منله، او زموږ د قدرمن اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل.
ڈکی دا گلونو، گاڑی ڈکی دا گلونو، فصل ظلام متری جار کے دیوتن دیبرو رغونو دیوتن دیبرو رغونو شن باغونا شن فصلونا شن وطن خڑی کورونا شن وطن خڑی کورونا ہر طرف شن چمن دا ہر طرف